د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د بېوزلۍ کچه لوړه شوې او د هیواد پر امنیتي وضعیت مستقیم اغیز کړی. درنو اوریاو د اروزګان ولایت په څو ولسوالیو کې لسګونه خلک وژلي دي. په دې نیم ساعته خبرونه کې چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، پر دې سربیره نور موضوعات او اونیز پروګرامونه هم لرو. خو قدرمنو اوریدونکو، لومړی پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې ناجیې ساپۍ چمتو کړي دي.
افغان چارواکي وایي حکومت ژمن دی چې په روان کال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې یو شمیر تروریستي سازمانونه هڅه کوي چې د افغانستان امنیت لا پسې خراب کړي، او د افغانستان د فوایدامي وزارت له تورغونډۍ بندر څخه تر هراته پورې د اورګاډي د پټلۍ د تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو کار پیل کړ. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال وایي حکومت ژمن دی چې د انتخاباتي اصلاح په تطبیق سره په روان کال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي. سرور دانش د خبرې نن ولسي جرګې ته د کورنیو چارو وزارت، لوی څارنوالۍ او سترې محکمې د عالي شورا څوکیو ته د کاندیدانو د معرفي پر مهال وکړي. دی وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په تطبیق سره به هر ډول لازم تدابیر ونیول شي چې په روان کال کې انتخابات ترسره شي. تر دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1995 لمریز کال د میزان په 23 نیټه ترسره شي. د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د 1995 لمریز کال په لومړیو 15 ورځو کې له دوی سره د ترور او مرموزو وژنو 11 پیښې ثبت شوې دي. د دغه کمیسیون د څېړنې او څارنې د څانګې مسؤل فخرالدین فایز ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ټولو پیښو قربانیان ملکي وګړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې یو شمیر تروریستي سازمانونه هڅه کوي چې د افغانستان امنیت لا پسې خراب کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راد منش نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د دغو پلانونو د مخنیوي لپاره پوره چمتو دي.
په افغانستان کې ځینې دهشتګر سازمانونه په سطح د منطقه کوشش کوي چې د افغانستان امنیتي وضع خراب کړي، مګر د افغانستان ملي ځواکونه او دفاعي ځواکونه خپل ټول چمتووالی نیولی.
دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی نیکولاس هایسم ویلي چې په افغانستان کې د بېلابېلو وسلوالو ډلو فعالیت اندېښمن کړی. او د افغانستان د فواید عامې وزارت له تورغونډۍ بندر څخه تر هراته پورې د اورګاډي د پټلۍ د تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو کار پیل کړ. د دې مطالعاتو د ترسره کولو تړون نن په کابل کې د فواید عامې وزیر او د یوې کاناډایي کمپنۍ د مسؤل ترمنځ لاسلیک شو. د فواید عامې وزیر محمود بلیغ وویل چې دغه پروژه د هیواد د شمال لویدیځو ولایتونو د تجارتي او اقتصادي پراختیا لپاره مهمه ده. د افغانستان اړوند مهم خبرونه، بهرنی خبرونه له نوریاس نوریس خاورې.
پاکستانی چارواکي وایي درنو بارانونو او سیلابونو په لسګونو کسان مړه کړي دي. هغه بارانونه چې تېره شپه ناوخته پیل شول د خیبر پختونخوا په څو سیمو او د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په نیلم دره کې د سیلابونو د راوتلو سبب شول. تر اوسه په نتیجه کې لږ تر لږه 350 کسان مړه شوي او شاوخوا 60 تنه نور په روغتونونو کې بستر شوي دي. دغو روغتونو او سیلابونو د خیبر پختونخوا شنګله سیمه ډېره ځپلې، هلته د مړو شمېر 400 ته رسېدلی دی. 12 نور کسان بیا په کوهستان سیمه کې د باران او ځمکې ښویېدو له کبله مړه شوي دي. په دې ایالت کې شاوخوا څلوېښت کورونه هم ویجاړ شوي دي. د مومندو ایجنسۍ یو ځایي اوسېدونکي ګلشاه صافي ازادي راډیو ته وویل دغو سیلابونو بزګرو ته هم زیات تاوانونه اړولي دي.
اوس بارانونه چې کوم دي دا دومره زیات شلو چې اوس په دې فصلونو کې یو مرض دی، یو سرخی مرض ورته ویلی شي، یو ته تور کې مونږ وایي. دا مرضونه د بارانونو د وجې نه، د زیاتوالي د وجې نه په فصلونو باندې ولګېدل.
تېر دوبی هم په ټول پاکستان کې د بارانونو په موسم کې د سیلابونو له کبله یو اتیا کسان مړه شوي او شاوخوا درې لکه نور کسان زیانمن شوي وو. ایران به د تیلو په تولید کې زیاتوالي ته تر هغو ادامه ورکړي چې په دې هېواد د نړیوالو بندیزونو له لګولو مخکې په مارکیټ کې سهمیه پوره شي. د ایران د تیلو د وزیر بیژن زنګینه دا څرګندونې پر هغې موافقې یو ګزار دی چې د فبروري په میاشت کې د روسیې او سعودي عربستان ترمنځ په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د بیې د رالوېدو د مخنیوي لپاره شوې ده. د ایران د تیلو وزیر دا څرګندونې دغه راز د اپریل د 12مې له غونډې د مخه کوي چې په پام کې ده په قطر کې جوړ شي او پکې د تیلو صادرونکي د تیلو په تولید کې د احتمالي کموالي مسله وڅېړي. د زنګینه د څرګندونو سره سره د ایران نیمه دولتي خبري آژانس مهر د هغه له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي د نړۍ د تیلو د سترو تولیدونکو او صادرونکو د سازمان اوپک او له اوپک بهر د صادرونکو لکه د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ د تیلو د تولید د کمېدو لپاره هغه موافقه چې په جنوري کې شوې یو مثبت ګام دی. یونان د اروپایي اتحادیې د پلان له مخې چې غواړي پر اروپا د بې ساري کډوالو بار کم کړي، ترکیې ته د کډوالو د لومړۍ ډلې استول نن پیل کړل. د اروپایي اتحادیې د پولې د چارو ادارې فرونټکس وویل دو کښتیو چې ترکی بیرغونه پرې رپېدل او 111 کډوال پکې سپاره وو نن د یونان د لسبوس له ټاپو حرکت پیل کړ. دغه اداره ترکیې ته دغه کډوال بدرګه کوي. دغه کډوال چې زیاتره یې پاکستانیان او بنګلادیشیان دي، د ترکیې لویدیز د کلي ته انتقالیږي. ترکی چارواکو ویل تمه کوي چې شاوخوا 1500 تنه به تسلیم شي. د اروپایي اتحادیې او ترکیې ترمنځ د شوي تړون له مخې انقره به د سوریایانو په ګډون ټول هغه کډوال بیرته مني چې په غیر قانوني ډول یونان ته داخلیږي، او اروپایي اتحادیه به هم په بدل کې له ترکیې په زرګونو سوریایي کډوال مستقیمن مني. پر دې سربیره به انقرې ته د زیاتو مالي منابعو له وخته مخکې له ویزې پرته د مسافرت کولو او په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب پر سر خبرو کې د پرمختګ امتیازات ورکول کېږي. د کډوالو او پناه غوښتونکو د چارو د یو څېړنیز مرکز مشر میتین کورابیتر پرون د ترکیه او اروپایي اتحادیه ترمنځ د موافقه پړه وویل. په ترکیه کې په دې اړه جدي بحث روان دی چې آیا دا هېواد یو دریم امن هېواد دی او کنه. زما په باور ترکیه په اوس وخت کې دریم امن لرونکی هېواد نه دی، ځکه د دغې ستونزې د دایمي حل او په انفرادي توګه د پناه غوښتونکو غوښتنو ته یوه حل لار نه لري. د ترکیه او اروپایي اتحادیې ترمنځ شوی تړون د بشري حقونو ډلو غندلی او همدارز د تیاریو د نشتوالي په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. په لانجمنه نګورنه قرباغ کې د ازربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ په نښتو کې د درې نورو ازربایجاني پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. دا درېیمه پرله پسې ورځ ده چې په سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ جګړه روانه ده. د ازربایجان دفاع وزارت نن وویل چې د قرباغ بلتون پاله ځواکونو د ازربایجان پر سنګرونو او د جګړې کرښې ته نږدې کلیو باندې د توپونو ډزې کړي او له هوانونو او د بمونو غورځولو له وسلو یې کار اخیستی دی. په دغو نویو تلفاتو سره په دغه درې ورځنۍ جګړه کې د ازربایجاني سرتیرو د تلفاتو شمېر 1500 ته ورسېد. ارمنستان له خپل لوري په جګړه کې د 300 کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د ارمنستان د دفاع وزارت ویان ارتسرن هوهانیسیان وویل چې بلتون پالو د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې په یو شمېر مشخصو سیمو کې ډېر پرمختګ کړی او نوي سنګرونه یې نیولي دي. لانجمنه سیمه نګورنه قرباغ چې په ازربایجان کې پرته ده، په خټه ارمنیان ورباندې کنټرول لري. او د هغه امریکایي محصل مړی موندل شوی چې د روسیې د سایبیریا په یوه غرنۍ سیمه کې د یخنۍ په سخت هوا کې تری تم شوی و. د روسیې د بوریتیا د جمهوریت چارواکو نن وویل چې د 25 کلن کولین میتسن مړی د دې جمهوریت له پلازمینې 1500 کیلومتر لرې په آرشان کلي کې وموندل شو. هغه د مارچ په 28مه یوه ورځ وروسته چې آرشان کلي ته له یوه بل امریکایي سره رسېدلی و ورک شوی و. هغه د موسکو د دولتي لینګویستیک پوهنتون د محصلانو په ډله کې سیمې ته تللی و. سیمه ایزو پولیسو وویل چې له میتسن سره اسناد او نغدې پیسې موندل شوي دي. لومړنۍ څېړنې ښیي چې هغه ښایي یخنۍ وهلی وي او مړ شوی وي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې. ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د بیوزلۍ کچه لوړه شوې او د پر امنیتي وضعیت مستقیم اغیز کړی. د اورزګان ولایت په بیلابیلو سیمو کې درنو وریاو لسګونه خلک وژلي او لسګونه کورونه یې ړنګ کړي دي.
تر اوسه مرکزي حکومت په دې باندې هیڅ توجه نه ده کړې. تر 50,000 کورو پورې عاجل کومک ته ضرورت لري.
په نورو موضوعاتو کې له تورغونډۍ بندر څخه تر هرات پورې د اورګاډي د پټلۍ د رغونې د تخنیکي او اقتصادي څیړنو کار پیل شو. په کندهار کې د ملکي وګړو د مرموزو وژنو لړۍ خلک ویرولی دي.
خلق معلومی جنا خدا مرموزی و زینی زیاد ورس پر از چیره لامل معلوم ندی مجد ارزو ده چه ده خلق پیدا سی او تاکیب سی
ده یو کلی زرغگونه ده راژوی درامی یوانوی برخه او ده خزول پره ده ازاده راژیو زنگره اونیس پروگرام نیمه نره ده خبرونه پا دو همانی مایی که خبریگی او ری دو تای را سر و سی زمون خاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونه لومړی موضوع ته. ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د بیوزلۍ کچه لوړه شوې او دې موضوع پر امنیتي وضعیت مستقیم اغیز کړی. ښاغلی غنی له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو د ګډې همغږۍ او څارنې د بورډ په غونډه کې د بیوزلۍ د زیاتېدو لوی عامل د بهرنیو ځواکونو وتل او همدارز بیکاری وبلله. په دې غونډه کې چې نن په کابل کې جوړه شوې وه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان وضعیت کړکېچن وباله او سپارښتنه یې وکړه چې حکومت باید په دې برخه کې ډیر کار وکړي. حدیث پردیس په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب
سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ویلې نن د ملي وحدت حکومت مشرانو د نورو ستونزو د هواري ترڅنګ د بیوزلۍ د کمولو ژمنې کړې وې، خو نن خپله ولسمشر محمد اشرف غنی د بیوزلۍ دا ومنله چې د بیوزلۍ کچه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. ولسمشر اشرف غنی وایي بیوزلۍ ناامنۍ سره مستقیم تړاو لري او د له منځه تللو لپاره یې باید افغان حکومت او نړیوال متحدین کار وکړي. نوموړي نن له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د همغږۍ او څارونکي بورډ په غونډه کې وویل چې له 2014 څخه تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د بیوزلۍ اندازه له 640 څخه 940 سلونو ته لوړه شوې ده. دای وی بیوزلۍ زیاته شوې ده. له 2014 څخه تر 2014 کال پورې بیوزلۍ له 640 څخه 940 فیصد ته لوړه شوې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت یو لوی اقتصادي قوه و د امنیتي لوی قوې ترڅنګ د دغه ځواکونو په وتو د افغانستان پر اقتصاد شاوخوا 40 سلنه بد تاثیر پرېوت. خو په دغه حالت کې موږ څه وکړو؟ لومړی کار مو دا و چې د نړیوالو هر ټاکلی هدف مو پوره کړ. ولسمشر غنی وایي د امنیت او ثبات د راوستلو لپاره ضروري ده چې د بیوزلۍ اندازه راټیټه شي. که څه هم دا لومړی ځل نه ده چې پخپله ولسمشر په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو خبره کوي، خو وایي د بروکسل او وارسا په راتلونکو غونډو کې به د امنیت ترڅنګ د دې موضوع په باب هم له نړیوالو سره هر اړخیزې خبرې وکړي. په کابل کې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د همغږۍ او څارونکو بورډ غونډه په دې هدف جوړه شوې چې افغان حکومت له مرسته کوونکو هیوادونو سره د بروکسل او وارسا په غونډو کې د خپلو لومړیتوبونو په اړه مفصلې خبرې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم چې په دغه غونډه کې خبرې کولې، د اداري فساد، ښې حکومتوالۍ او په ټوله کې د ثبات ټینګښت په برخه کې د حکومت هڅې وستایلې، خو ویلې چې لا هم جدي هڅو ته اړتیا ده. هایسم وایي چې افغان حکومت لا هم له جدي ستونزو سره مخامخ دی. هغه اداري فساد، حکومتي اصلاحات او په ټوله کې د امنیت ټینګښت د حکومت پر وړاندې د جدي ننګونو په توګه یاد کړل.
قدرمن اوریدونکو له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال پر راپور کې مو د ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د څرګندونو جزئیات واوریدل. ولسمشر اشرف غنی وویل چې په هیواد کې د بیوزلۍ د کچې لوړېدو پر امنیتي وضعیت مستقیم اغیز کړی. ستاسو په نظر بیوزلۍ د بی امنیتۍ یوازینی علت دی او که په دې برخه کې نور عوامل هم شته؟ که په دې اړه نظر لري نو د ازادۍ راډیو پر 8 اس ام اس کړئ او د ازادۍ راډیو له لارې د افغان بی سیم په 8 اس ام اس کړئ او د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړئ. دا ستاسو اس ام اسونه به د همدې خپرونې په دوام کې وړاندې شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو او اوس هم ورزو نورو موضوعاتو ته. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د حکومت د تشکیلاتو په بشپړېدو سره به په بېلابېلو برخو کې اصلاحات پراخ شي. سرور دانش نن ولسي جرګې ته د حکومتي څوکیو لپاره د دریو نومندانو د معرفي کولو په غونډه کې وویل چې په مرکز او ولایاتو کې اداري جوړښتونه تقریبا نوي شوي او د اصلاحاتو د راوستلو لړۍ پیلېدونکې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې غړي له حکومته د سرپرستۍ د ختمېدو غوښتنه کوي او وایي هغه چارواکي چې په دندو کې پاتې راغلي باید لرې شي. یوسف خان زدران د ولسي جرګې نننۍ غونډې ته ورغلی و او دا راپور یې برابر کړی.
د ملي وحدت حکومت د جوړېدو رئیس نږدې دوه کاله تیریږي، خو حکومتي لوړ پوړي چارواکي لا هم ادارې تش پوستونه ځوروي. د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش وایي چې د ادارې سخترونو له بشپړېدو سره د ملي وحدت حکومت په روان کال کې د اصلاحاتو لپاره لازم تدبیرونه لري. ښاغلی دانش چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسي جرګې ته د کورنیو چارو وزارت لوی څارنوالی او د سترې محکمې د غړیتوب لپاره نوماند کسان معرفي کول وویل چې که دا کسان رایه اخلي د حکومت اداري تشکیلات تر ډېره بشپړېږي او د اصلاحاتو لړۍ چټکه کیږي.
برای تحقق این اصلاحات رهبری حکومت وحدت ملی در سال پیش رو آمادگی ها و تدابیر لازم را اتخاذ کرده است. در یک و نیم سال گذشته نزدیک به 100 سند تقنینی در عرصه های مختلف از طریق وزارت عدلیه و کمیته قوانین کابینه افغانستان طی مراحل شده که اکثر آنها اکنون جهت تصویب به شورای ملی فرستاده شده است.
نوموړي کورنیو چارو وزارت ته د تاج محمد جاهد لوی څارنوالۍ ته د فرید حمیدی او د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د محمد زمان سنګری د معرفي کېدو په اړه د جمهور رئیس غنی حکم ولسي جرګې ته ولوس او له هغې وغوښتل چې د هیواد حالاتو ته په کتو د دوی په اړه تصمیم ونیسي. له دې وړاندې د کورنیو چارو پخواني وزیر نورالحق علومي په چارو کې د ډېرو لاسوهنو له کبله استعفا کړې، خو د لوی څارنوالۍ پوست بیا د ډېر وخت راهیسې د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. له دې سره ولسي جرګه له حکومته غواړي چې د پاتې نورو سرپرستانو په اړه ژر تر ژره تصمیم ونیسي او په هیواد کې د اوږدو مودو رئیسې د ځینو ادارو سرپرستي ختمه کړي. د دې جرګې غړي نایده فرید د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل
و مردم ما به آن چیزی که حق از اینو هست، به شایسته از اینو هست که امنیت هست، مخصوصا در سکتور امنیت به اون دست پیدا نکنن. من از شما خواهش میکنم هیئت اجرایی رئیس صاحب محترم که این قضیه رو جدی بگیرید و برای همه کسانی که سرگرد هستن روز شبه صندوق بگذارید.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت تر څنګ د ملي امنیت ریاست او د دفاع وزارت هم د سرپرستانو لخوا اداره کېږي او د بلخ والي تر څنګ بیا د ځینو ولایتونو ښاروالان، د محکمې رئیسان او ځینې نور چارواکي لا هم سرپرستان دي. افغان حکومت بیا وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د شته ځینو سرپرستانو په اړه هم تصمیم ونیول شي او ژر به د مرکز، ولایتونو او ولسوالیو په کچه د ملي وحدت حکومت اداري تشکیلات په پوره معنا بشپړ شي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، او اوس هم په اورزګان ولایت کې د بارانونو له کبله د انساني تلفاتو په اړه راپور. د افغانستان په ولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو یو استازی وایي په دې ولایت کې د څو ورځو پرله پسې بارانونو شاوخوا 40 کسان وژلي، د استوګنې 1400 کورونه یې وران کړي او 1500 جریبه کرنیزه ځمکه یې تر اوبو لاندې کړې ده. عبیدالله بارکزی په کابل کې د ازادۍ راډیو له خبریال اجمل تورمن سره په مرکه کې له زیانمنو خلکو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه.
د روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ګیزاب ولسوالي، د چارچینو ولسوالي، د جهرات ولسوالي، د چورې ولسوالي، د خاص روزګان ولسوالي، د چناتو ولسوالي او هم چنان مرکز درې شواروزه پرله پسې در یو ډېر توفاني او شدید باران لاندې راغی چې په نتیجه کې دومره بې حسابه سیلابونه راوتلي دي چې تر کومه ځایه چې اوس ماته معلومات شته، خو زه دونه قص معلومات دي چې د انسانانو تلفات په ټولو ولسوالیو کې اندازن 40 نفره ته رسېږي چې په ټولو ولسوالیو کې موږ د انسانانو تلفات لرو او هم چنان تقریبا در 10000 جریبه ځمکه ګیرم ځکه زراعتي ځکه د دهقانانو دا کاملا د مابینه وتلې ده او نور ډېرې ځکه او فصلونه خو هېڅ پاته نه دي چې هغه اوبو لاندې کړي دي او په تعداد د 1400 کورو دا تخریب شوي دي په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې او هم چنان هغه مواصلاتي لارې کاملا قطع داغه جمله سه یو ډیر مهم پل چې د ترینکوټ سه بیا د چوری گیزاب او د دایکندی ولایت او د درویشان او سرخ مرغاب منطقه ټول داغه مسیر سه تیریږي. هغه پل کاملا د مابین تللی دی چې خلق ډیر د سخت مشکل ناورین او ستونزو سره مخامخ دي، او هم چنان په دې راوت کې هلته چې هغه ساحه ده د عزک ورته وایي، هلته هغه کورونه بیخي د اوبو تر پوشش لاندې راغلي دي. که دولت بیړنۍ او عاجلې مرستې ونه کړي، دا اوس هم ماده انکشاف دیهات وزارت سره، د حوادثو وزارت سره، د فوایدامې د وزارت سره، د سهار سره، د پرون سره، د روز سره په رابطه کې هم که ډېر عاجل د زراعت وزارت سره عاجل خوراکي توکو کومک ونه کړي، او هم چنان ژر تر ژره د دغه پله دپاره اوس مو د فوایدامې د وزیر ته دا وعده واسطه چې ژر یو استحکامي پل ولېږي، چې دغه د ترینکوټ مرکز د غنو پل یو په څنګ کې یو استحکامي پل جوړ کړي چې د خلکو رفت و آمد لارې راشي، تر څو چې دا پل بېرته د سره سره
ولېږي. بارکزی صاحب، دغه پل جوړول خو به راوروسته خبره وي، دا اوس څه مرستې تر اوسه پورې شوي دي دا د سیلاب ځپلو سره؟
تر اوسه مرکزي حکومت په دې باب هېڅ توجه نه ده کړې. زموږ ولایتي اداره بېچارهګان په خپل واک کې، تا ته معلومه ده چې د روزګان ولایتي اداره هېڅ شی نه لري بیا د دوی سخت ناورین په مقابل. هلته که موږ ډېر په خپلو ګودامو کې مواد ولرو، خوراکي مواد، کومکي مواد، نو موږ به د یو سلو کورو دوه سوو کورو دپاره، حال دا چې زموږ اوس تقریبا دېرش تر څلوېښت تر پنځوس زره کورو پورې عاجل کومک ته ضرورت لري.
بلې، بارکزی صاحب، د دوی وینا تاسو ته څه وه چې تاسو ورته وویل چې دغه عاجلو مرستو ته ضرورت دی؟ څه یې درته وویل؟
نو دوی خو وکې راکړله چې موږ به ډېر ژر یو ټیم ولېږو چې سختې وکړي، ټول تاوانونه ارزیابي کړي، برآورد وکړي، او ډېر ژر کومکونه آماده کړي، ځکه د یو وزارت په وخت کې هم دا نشته چې دا ټول خلکو سره کومک وکړي. باید دا څلور پنځه وزارتونه لاس سره ورکړي چې د روزګان د خلکو دغه ناورین او بدبختۍ ته که خدای وکړي د پای ټکی کښېږدي.
په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د دې ولایت په څو ولسوالیو کې د بارانونو له کبله د انساني او مالی زیانونو په اړه خبرې کولې.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د ونې خپرېږي. د روان کال په لومړیو د را روان نوي کال په لومړیو پنځلس ورځو کې په کندهار کې تېره بښنه غواړم د دیارلس سوه پنځه نویم کال په لومړیو پنځلس ورځو کې په کندهار کې د ملکي وګړو د ترور او مرموزو وژنو د یو شمیر پیښو په اړه خبر ورکړل شوی. که څه هم چارواکي په کندهار ښار کې د امنیت ډاډ ورکوي، خو دې پرله پسې پیښو د خلکو په زړونو کې ویره پیدا کړې. محمد صادق رښتینی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د کندهار د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د دیارلس سوه پنځه نوي لمریز کال په لومړیو پنځلس ورځو کې له دوی سره یولس د ترور او مرمزو وژنو پیښې ثبت شوي. د دغه کمیسیون د څېړنې او څارنې د څانګې مسؤل فخرالدین فایز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغو ټولو پیښو قربانیان ملکي وګړي دي.
متاسفانه سږکال هم ښه پیل نه و. په دې ورځو کې پنځه تنه ملکي وګړي د ترور په وسیله مړ شوی دي او شپږ تنه هم زخمیان دي. د مرموز ډول یو څوک وژل کیږي او مړی وروسته پیدا کیږي، موږ د شفاخانې څخه ارقام اخلو. ترور او د مرموز وژنې راپور یو ځای ټولو، او دغه ارقام چې یو سلو څلور نوي تنه و، دا د مرموز وژنې او د ترور مکمل ارقام.
د فایز د معلوماتو له مخې چې په تېر کال کې هم مرموز وژنې او د ترور پیښې زیاتې رامنځته شوې دي. نوموړي وایي چې د دیارلس سوه څلور نوي لمریز کال په وروستیو شپږ میاشتو کې له دوی سره یو سل څلور نوي پیښې ثبت شوې چې ټول قربانیان یې ملکي وګړي دي.
د دیارلس سوه څلور نوي شپږ میاشتې وروستۍ، متاسفانه موږ یو سل څلور نوي ملکي وګړي د ترور قضایاو په وسیله متضرر شوی دي، چې هغې د جملې څخه یو سل شپږ څلوېښت تنه مړ شوی دي او اته څلوېښت تنه زخمیان دي، چې خوشبختانه د ترور د اثرات څخه دوی متضرر او جون له لاسه نه دی ورکړی.
که څه هم امنیتي چارواکي په کندهار کې د پوره امنیت ډاډ ورکوي، خو دا ډول پیښو د ډاډمن امنیت په اړه د خلکو په زړونو کې پوښتنې راپورته کړي. څو میاشتې مخکې د کندهار پوهنتون یو محصل په سپینه ورځ د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول سو او مړی یې په تېره اونۍ کې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پیدا سو. تر پیښې وروسته د کندهار چارواکو وویل چې دغه کس د وسلوالو طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله وژل سوی. له دې پیښې وروسته د کندهار ښار په نهمه ناحیې کې یو بل جسد هم پیدا سو چې په مرموز ډول وژل سوی و. د کندهار اوسیدونکي وایي که امنیتي ځواکونه د پوره امنیت خبره کوي، نو په ښار کې دننه دا ډول پیښې څنګه رامنځته کېدای سي؟
په دا ښار کې د ترور د وژنې کېږي، دا څوک کوي؟ دا زموږ دپاره یو سوال دی. باید دولت باید موږ ته د دغه خبرې جواب راکړي، موږ د دا پوښتنې جواب راکړي چې دا ترورونه دا پیښې په ښار کې دا وژنې دا څوک کوي؟
دا خلک معلومېږي نه، خو دا مرموزې وژنې زیات ورځ په ورځ زیاتېږي، لامل یې معلوم نه دی. خو دا خلک موږ څه کولی سو؟ موږ تعقیبوله یا موږ ارزو ده چې دا خلک څه سي پیدا سي او دا خلک باید تعقیب سي.
ومو غوښتل چې په کندهار کې د امنیې قوماندانۍ نظر هم واخلو، خو د پرله پسې هڅو سره سره ونه توانېدو. د کندهار ولایت مقام هم د مرموزو وژنو پیښې مني، خو په دې اړه د ارقامو له ورکولو ډډه کوي. د کندهار د والي ویان سمیع خپلواک ازادي راډیو ته به وویل چې ډېری مرموزې وژنې جنایي اړخ لري.
اکثره د پیښو که چیرې هغه پیښې څېړل شوي دي جنایي اړخ لري، د ځینو بدبینیو د ځینو شخصي ستونزو په نتیجه کې مرموزې وژنې ترسره شوي دي، چې په دغه نتیجه کې د امنیتي ځواکونه هم پیاوړي شوي دي. یعنې د دغو وژنو تر شا چې د چا لاس وي، هغه هم په ډېر نږدې وخت کې هغه کسان ګرفتاره شوي دي. دا خپله اکثره د شخصي دښمنیو، یعنې خپله ټوله، یعنې اکثریت دغه جنایي اړخ لري.
مرموزې وژنې په کندهار کې د نامنی یوه برخه جوړوي چې دلته یې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. خلک د دا ډول وژنو د زیاتوالي لوی علتونه شخصي دښمني او یا هم د وسلوالو طالبانو سره د تړاو په تور د پولیسو لخوا، او یا هم د دولت سره د تړاو په تور د طالبانو لخوا د خلکو وژل بولي. کندهار ښاریان غوښتنه کوي چې دولت د خپل مسؤلیت په اساس د دا ډول پیښو مخنیوی وکړي او د هغه کسانو سره د قانوني چلند وکړي چې په دا ډول پیښو کې لاس لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د فواید عامه وزارت له تورغونډۍ بندر څخه تر هرات پورې د اورګاډي د پټلۍ د تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو کار پیل کړ. د دې مطالعاتو د ترسره کولو تړون نن په کابل کې د فواید عامه د وزیر او د یوې کاناډایي کمپنۍ د مسؤل ترمنځ لاسلیک شو. د دې پروژې اوږدوالی 200 کیلومتره دی او پر تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو به د آسیایي پراختیایي بانک لخوا څه باندې $1.5 میلیون ولګیږي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د فواید عامه وزارت وایي له تورغونډۍ بندر څخه د هرات تر هوایي ډګره پورې د اورګاډي پټلۍ د ورېښمو د لارې د پروژې یوه برخه ده چې افغانستان د ترکمنستان او اذربایجان له لارې له اروپا سره نښلوي. د دې پروژې د تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو تړون د دوشنبې په ورځ په کابل کې د فواید عامه د وزیر محمود بلیغ او د یوې کاناډایي کمپنۍ کاناریل د مسؤل ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلي بلیغ دغه پروژه د هیواد د شمال لویدیځو ولایتونو د تجارتي او اقتصادي پراختیا لپاره مهمه وبلله. ده د یادې پروژې د ځانګړتیاو په اړه وویل.
د تورغونډۍ بندر څخه تر هرات ښار پورې د اورګاډي د پټلۍ د اقتصادي او تخنیکي مطالعاتو تړون د یوې کاناډایي کمپنۍ سره لاسلیک کوو. د دې پټلۍ اوږدوالی شاوخوا 200 کیلومتره دی. د دې د مطالعاتو لپاره څه باندې 1.6 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي او د ورکړې ژمنه یې آسیایي پراختیایي بانک په غاړه اخیستې ده.
ښاغلي بلیغ دا هم وویل چې د تورغونډۍ هرات ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د هغې 15 اړخیزې ترانزیتي او تجارتي پروژې یوه برخه هم ده چې چین، قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او ایران پکې شامل دي. او د افغانستان له لارې به د چین او منځنۍ آسیا تجارتي اړیکې له ایران سره ټینګ کړي. د فواید عامه وزیر دا هم وویل سربیره پر دې پروژې د اقینې له بندر څخه تر انخوی، شبرغان، مزار شریف او کندوز ښار پورې د اورګاډي د پټلۍ مطالعات هم بشپړېدو تنجدیدی. د کاناریل کاناډایي کمپنۍ مسؤل کومار هیله وښوده چې د تورغونډۍ هرات ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د پروژې مطالعات به له شپږو میاشتو څخه په لږه موده کې بشپړ کړي.
موږ باید تر سپتمبر پورې دا پروژه بشپړه کړو. موږ مخکې له دې د اقینې او شیرخان بندر ترمنځ په پروژو کې مرسته کړې، د طبی خبره ده چې په هر پروژه کې ستونزې وي، خو موږ هڅه کوو چې دا پروژه له ټاکلي وخت څخه د مخه بشپړه شي.
د فایدامه وزارت چارواکي وای افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ د تجارتي او ترانزیتي اړیکو د ټینګولو لپاره مناسبه لاره ده، او د اورګاډو د دغو پټلیو له بشپړېدو سره به دا هیواد د تجارت او ترانزیت په یو مهم واټ بدل شي. د اقتصادي چارو پوه سردار خان وای چې د هیواد د اورګاډو د پټلیو پلانونه په سستۍ سره پرمخ ځي. د ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان له اقتصادي ګواښونو سره مخ دی، او حکومت ته پکار ده چې د سړکونو او اورګاډو د پټلیو غځولو ته روانه هڅې تیزې کړي.
د ماسپښین 2:30 شوې. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره هم راسره اوسئ. خدای شه بند نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د بې وزلۍ کچه لوړه شوې او پر امنیتي وضعیت مستقیم اغېز کړی دی. اشرف غني دا څرګندونې نن له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د ګډې همغږۍ او څارنې بورډ په غونډه کې وکړې، او زیاته کړه چې د بې وزلۍ د زیاتېدو یو لوی عامل له دې هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل او بیکاري ده. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستال ولسی جرګې ته د کورنیو چارو د نامزد وزیر د نومول شوي لوی څارنوال او د سترې محکمې عالي شورا ته د یو نامزد غړي د معرفي کولو په مهال یو ځل بیا پروان کال کې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. سرور دانش وویل حکومت کلکه اراده لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په تطبیق سره دغه انتخابات ترسره کړي. د افغانستان د فواید عامې وزارت له تورغونډۍ بندر څخه تر هرات پورې د اورګاډي د پټلۍ د تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو کار پیل کړ. پاکستاني چارواکي وایي درنو بارانونو او سیلابونو په لسګونو کسان مړه کړي دي. د سیلابونو له امله لږ تر لږه 350 کسان نویل کېږي مړه شوي، ځکه 350 کسان مړه شوي او شاوخوا 60 تنه نور په روغتونونو کې بستر شوي دي. ایران به د تیلو په تولید کې زیاتوالي ته تر هغوی دمه ورکړي چې پر دې هیواد نړیوالو بندیزونو له لګولو مخکې په مارکیټ کې سهمیه پوره شي. دا خبره د ایران د تیلو وزیر پرون وکړه. یونان د اروپایي اتحادیې د پلان له مخې چې غواړي پر اروپا د بېسارې کډوالو بار کم کړي، ترکیې ته د کډوالو د لومړۍ ډلې استول نن پیل کړل. په لاندې باندې نګورنه قرباخ کې د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ په نښتو کې د درې نورو آذربایجاني پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. دا درېیمه پرله پسې ورځ ده چې په سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ جګړه روانه ده. او د هغه امریکایي محصل مړی موندل شوی چې د روسیې د سایبیریا په یوه غرنۍ سیمه کې د یخنۍ په سخت هوا کې تریای تم شوی و. او اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته چې سباون کاکړی وړاندې کوي.
سلام، د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې بې وزلي په افغانستان کې له 40% څخه 49% ته لوړه شوې ده. ولسمشر نن د ګډې همغږۍ او څارنې د بورډ په غونډه کې وویل چې حکومت یې کوشش کوي څو دغه ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. ولسمشر د دې ستونزو علت له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د یوې لویې قوې وتل په ګوته کړل. ولسمشر زیاته کړه چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره 40% اقتصادي ستونزې رامنځته شوې. د افغانستان د فوایده می وزارت له تورغونډۍ بندر څخه د هرات تر هوایي ډګر پورې د اورګاډي پټلۍ د تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو کار پیل کړ. د دې مطالعاتو د ترسره کولو تړون د دوشنبه په ورځ په کابل کې د فوایده می د وزیر او د یوې کاناډایي کمپنۍ د مشر ترمنځ لاسلیک شو. د دې پروژې اوږدوالی 200 کیلومتره دی، او پر تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو به د آسیا پراختیا بانک څخه باندې 1,60,000 ډالر ولګیږي. د افغانستان د فوایده می وزیر محمود بلیغ په دې اړه جوړ شوی غونډې ته ویل چې له تورغونډۍ څخه د هرات تر هوایي ډګر پورې د اورګاډي پټلۍ د وریښمو د لارې د پروژې او برخه ده چې افغانستان د ترکمنستان او آذربایجان له لارې له اروپا سره نښلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خپل مسؤلین وایي چې په نږدې راتلونکي به له بلاروس او ازبکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي. د دغو خونو د بهرنیو اړیکو مسؤل هاشم رسولي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال افغان سوداګر له ازبکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې یو شمېر ستونزې لري چې د دې تړونونو په لاسلیک کولو سره به دغه ستونزې هم هوار شي. د شغلي رسولي په خبره په نږدې راتلونکي به د دې خونې مسؤلین ازبکستان او بلاروس ته د دې تړونونو د لاسلیک لپاره سفر وکړي. شغلي رسولي زیاته کړه چې د بلاروس روس او ازبکستان سوداګر لیواله دي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ او 80 پله، یو ایرو 8 افغانۍ او 30 پله، یو پونډ 90 افغانۍ او 10 پله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 30 پله او زر پاکستانی کلدار 1440 افغانۍ.
زمون غږ له ازادي راډیو اورې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او د هیواد په لویو ښارونو په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عارف له لوګر نه په خپل سمس کې لیکلي، ترڅو چې کارونه پیدا نشي سوله ورانه شي، نیستي د هیواد د بې امنۍ سبب کیږي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه لیکي، بېوزلي په افغانستان کې ډېره شوې ده او خلک د دشتو د نشتوالي له کبله د مخالفینو لیکو ته ځي او د جنگ څخه پیسې ترلاسه کوي. محمد عارف وفا له لشکرګاه څخه لیکي، نن سبا د افغانستان د ملي وحدت د حکومت او د ولس ترمنځ څو میله واټن زیات شوی دی. حاجي عبدالغفار له لشکرګاه نه لیکي، د ولسمشر او اجرایه رئیس له برکته به فقر او بیکاری نوره هم زیاته شي. باید له حکومت نه لاس واخلي او له ملت څخه بخښنه وغواړي. حکمت حماس له هلمند لیکي، ولسمشر او اجرایه رئیس باید په خپل منځ کې اختلافات ختم کړي او انتخاباتي اصلاحات رامنځته کړي. عبدالرحمن له کندهار لیکي، الحمدلله کندهار اوس د پوره امنیت خاوند دی، اوس صرف بیکاري او بېوزلي د کندهار د پرمختګ خنډ دی. او حبیب عمر له هلمند څخه لیکي، بېوزلي امنیت نه دی خراب کړی، بلکې یوازې لامل یې پاکستان او د ملي اردو جنگ نه کول دي. قدر مناوریدونکو، دا د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو. لومړی تاسو د یو کلی زرغغونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ اورېدو ته رابولم.
یو کلی زرغغونه.
عزتمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په تیره برخه کې څو تنه ځوانان په کلي کې د جوړ شوي بټۍ خاوند ته ورغلل، جرګې ته یې راوباله، او دا چې عبدالله ولې چغې وهي او ژاړي په دې برخه کې به پوه شو.
الی کار مو شروع کړئ، زر شئ چې د سهار وو بجې دي. تاسې تر اوسه یو قالب خښتم نه ده وهلی.
سمه ده استاد محبلا، نن باندې کار سم کوي، کنه نو بیا سلام کا قدر باندې پکاریږي.
کومي زما خو هیڅ کار نه لاسره کیږي، ځان می ډیر درد کوي.
څنګه وکو؟ نو مجبور یو چې کار وکو.
عبد الله، ته ورشه لګ دې سکلو تازه اوبر ته راوړه، الق می بيخي وچ سوای ده.
جان آغا، از ما ټوله خټه را پاتې ده، بیا به سلام کا کار ته بوته شي.
ډیر مخه کېږه، په دې اولشته دومره ژبه کوې، چټک شه اوبه راوړه.
ښه راوړم. یې
جان آغا، ولې زما خټه اخلې؟ دا خو ما پخپله خټه کړې ده.
هو رښتیا وایي، ولې اخلې؟ مخکې دې بېلمونه په زوره واخلي.
څه خبره ده؟ بند کړه دا جنجالونه. جان آغا، له تاسو نه مشر دی، څه چې وایي هماغسې وکړئ. زر زر مخخ ته وای، شابس زی شابس.
ها دادی وب
راکا سوده ولاړی، ورځه کار دی وکا.
ای دا خو د زمانو نه کټه واغستا،
څه
قدم را نه یوړ.
ولا کډیر مغه گیگا، ورس نور راوړاله.
راوړلې تم راسان دی تګاش تړای، ځان ته ولې پپل نه راوړې.
ورسه بوجه واخل راوړا، لاس دقی وخت نه نیسی. وړکې ماشومې، ته په پیسو څه کوي؟
مم کور کې د سبا په ګان نه لرو، ته وای په پیسو څه کوي؟ او شکم د سره کا غاړه کې چولې ده، نګ دی خو نه ده. څوک راوړي؟
نو بل څوک راوړي؟ والا کانو خوښي، ډیر جنجال مکوې، درته مو په کار پایلو کوي. نور خډه به خښته کوي کنه.
ښه استاد، محب الله سمرا نا وقت شوا نن لگا جی خونزینام پادشو
او والا
مکتب سے کوئی والا کانو اے پیسی او گٹی پیسی
اوی موری اللہ پکم امات شوا اوی موری
امال آدر باندی والا کی دا
موی با پکم امات شوا قالم دا پکی پکا پڑ را اوگر دی دا سوکا دا گوٹی خمیت کارنے کئی
سو سو گوٹی دا کارنے کئی دا سو شدر ماندی دیکھو آکا تا تا خود دیر زوبل دے ولی دی پام نینی سی کار کئی و پام دینی نیسی
اللہ پکم ما گورتا بوزی مورتا میالا ما گورتا بوزی
اور خود دی داکتر را ندا چی کورتا دی بوزو تصبر که چیزی او گورو ما زبای در تاو تارو ما خواه
اللہ کاغا ما کور دیر در تبی
سبر سبر دقا در تارو ما دقا در خلاص شو تا خو پخه دیر زوبل شویده اس نے پہنے میں چھے سوکا ماں او چیرتے بوزم ترازہ والا کلازہ ترازہ ماں سرے
دا موالے زر نہ راوستا
ڈاکٹر صاحب زد سو پہنے چھے دمرا دیر بجو بل شوئے وی مائی پا خور وطا لکھو آرام نشو
پاکس که وچه تخکاری چه دو زایی ده پخی اردو که مات شوه ده پچی چی جو بل شوه؟
داکتر سیب ده خوختو پا بطه که کار کهو ده خوختو قالب پر پخر اولوه ده
چه؟ ده خوختو قالب؟ ده ماشون پا ده عمر که چنگ پا بطه که کار کهوی؟
داکتر سیب غریب خلق دی اله غریبای نه کار کهی
ورو را تی پلاری؟
نه زه ده بطه خواندیم آسه ده ده الگ للاس تاوانی شم تا دیل پارا منورا لکانم کار پریخیوی
دا الگ پا چال که دی او تا تا گوره دا دا خدای لاره دا چه پا دوم را وارو ما شمانو دوم را درانه کارو نکوی
داکتر سیب ما خود چوک پا زور بطه تا نی دراو چی چرا شی خخته وحی
شما زوی چیر تا دای
زلالم آقا دا موری راغلا
چیر تا دای عبدالله زوی می داکتر سیب پا زوی می سی شوی
موری پا خامی
موری تر تا عمر زویا تا طور زمال لازوش ور
خوری مجاره آرام اوسا زوی دی خیکیگی انشالله
موری بخم دیر درد کبی ما تا شوی دا داکتر ویل ما تا شوی دا
جردشن زویا
نه نه دیر اندخنا مکاوا کچی نای علک دی خوری زر خیکیگی لخیر سرا عبدالله جانا دا درد لپارم در تا دوا در کم اوز بیخی خیکیگی پخیر
دا زما کنه دا زما لاس زوی میله ده سا پاتشو بخوای کلا خیکیگی داکتر صاحب
خاخ فلم وای چه ستا گناه دا خوری پا دوم را وارو ماشومان و خلق دوم را درانه کارونه نکوی
مجبور آم دوده خسوک چه تا پا مفت نوار کوی پلاری سپینگی رای دای کار نشی کولای
نو دده ماشوم چه گناه دا خوری خیر تی وز دا دوار آورا
زبا دا دوار آورا خو داکتر صاحب زنبا دی زوی نوم عبدالله دای نسخه که خوی دا اطلاع لکل شوی
دبل نارو نصده دمیز لسر اخیست خوری دغه ده دا نسخه ده او تا درس لوستې
هو دو لسم نه فارغه یم
خانو ته ولې په خپله کار نه کوې چې ماشوم زوی دې په بټۍ کې آی بی که
ډاکټر صاحب زه به اوس د کور خبرې بهر کوم خاوند مې اجازه نه راکوي وایي خلک خبرې درپسې کوي
خاوند باید په دې پوه شي چې په دومره کوچنی ماشوم باندې کار کول غیر قانوني عمل دی او ښځن د کار کولو حق لري
نه دومره خبرو باندې زموږ د کلي زیاتره خلک نه پوهیږي یوازې په دې خبره پوهیږي چې خلک د ښځو کار کول له کوره بهر نه خوښوي
ډاکټر صاحب زه هم د ماشومانو د حقوقو په یو دفتر کې کار کوم د هغو د حقوقو په هکله پوهیږم د اساسي قانون په 43 او 44 مادې کې ویل سوي چې کار د هر افغان حق دی د جبري کار تحمیل منع دی او په ماشومانو کار کول جواز نه لري
ښه شو چې په دې خبره هم پوه شو
دا د شفیقی غږ څنګه ننیڅ نشته خدای دې وکړي چې جوړه یې بیخي له کوټې نه ده راوتلې
سلام مورې
وعلیکم سلام فرزانې لورې اوس چې لاړه شي کله به راشي
مورې د مکتب سره مې ځینې شیان واخیسته
نور چې له مکتبه رخصت شوې سیده کور ته راځه درسونه مو شروع دي
هو مورې نوی درس یې راکړ او کورنۍ دنده کې آفرینیم راکړه
شکر خدایه چې د لور خو مې د مکتب ارمان په زړه پاتې نه شو
مکه نلوره ورشه دی مکتب جامعه دی بدلی که
خموره شفقت رو جرده دلی ده
نه کور که ده خلا کوتی بخیر آواتلی نده تو ورشه جامعه دی بدلی که زبید شفقی پوخته نوکم شفقی و شفقی ای خدایا در چه خبرش باور بنده غاگ نه آوره
تو دری کوتی تا بی ورشم کاش که نن نیم یو خبر راوری
شفیقی
چه دیوهیل زرمینی؟
توبه زدی بیخی وار خطا کرم خیلی شفیقی
نه زرمینی سرمی را بانده درون دی نیم نده را غلی؟
نه نده را غلی اوز براشی
زرمینی زرمی دیر خپه دی نیم رور به چه وال راوری؟
خدای میربان ده شفیقی ملامت و سلامت و خام خام علو میگی
او تو کلمه پا خدای دی پویگم چی زوی می ملامت هم ندی خود سوکم زرمی چوی دیره داریگم
اولی با داریگی خوری اصلم خو بیگناه دی گلغون دی بر اخلاص شی
موری پلان می دخی خدای چی دی خیر زیره داری بی
به فرزانه پلارا دل تاییو دیورندار کوتی تا دی راشا
زبرزم سرمینه خیر دی کومه دی زویمه یعنی را خلاص نشو
نورنداره اصلا ملانه دا خلاص شوی خو اصلی مجرمین هم دانن سرد پودر رو سر ونی ول
کنو ولی اصلا خلاص نکنه ای موروره
او کنه اصلا بدی راسته اونور
گوره دا خود دوم راسانه کار نده سه چه قانون وای محکمه با آغا فیصله کوی آقا ده خلقی ونی ول
نو هاگو خپلا گناه اومنلا
نه آقوی ده مخدره موادو سر لاس پلاس نیول شیوی او پوهی گی آقوی اصلا مجبور کرده او چه باید رو سر کارو کی کنه وجه
نه دکمن دی عمری
عبدالله زویا دا یوه گولی ده لپاتی ده ام دا اخره بیا او بمرکسی وزکا
بس دی موری څومره ډیر ګولې دی راکړي ترخیم دی او بم راکا
خولې ته کزویا ګوره خو نه چې خوګی دا واده او خره چې جرخشه او مکتب ته لاړ شي له خیره
څنګه ترخا
خدای دې وسو درازوي می خکې یوازې مکتب خو نه دی چې خشي له خیره بیرته به په کار ودرېږي
لا دې زړه ورته نه سوځي زنور نپرکیدم چه وارد زمان می پا بطایی که خیخته وحی
لکه چه خلو ده اسمان تا نسی و باو دوده لکم اکیگی وخزی
نور دخبلا کار کوم دی کلی مکتب که اسم معلمه پا کرده
چه چه؟ معلمه کیگی؟ پر ما ده ده چه فکر کرده ده زن تا پریدم چه تکارو کیا؟
موری ازی خکیگم بر تکار تزم
شابا زویا چه تخشوی بیا بیر تکار تلار چه مور دی په خپل سر لگیا دا وای زه معلمه کیږم بیا به د خلکو خبرې او ډنډورې زه اورم
خلک به هر څه وایي معلمي کې څه عیب دی
څنګه عیب نه دی تانې به راکوي چې ښځه د معلمه ده
دا د عبدالله دوی د حساب معلمه ښځه نه ده هغه د چا مور یا خور نه ده همدوی نه وایي چې ښه درس راکوي
او ښځې زه نه غواړم چې د خلکو خندنی شم زامن د څه دپاره دي هغوی د کار کوي که نه
د عبدالله پلاره زه نه پرېږدم چې واړه زامن مې را تایبي شي زه خپله کار کوم څومره چې زه خبره یم کار نارینه او ښځینه نه لري هر یوې کولی شي
لکه چې د کلیوالو ښځو خبرې دې په غوږو کې خیرې خیز غلولي دي فکر دې وګوره چې دا کلی دی او د کلي خلک به درپسې ډېرې خبرې کوي
درنو اوریدونکو آیا پوهیږئ چې درانه کارونه د ماشومانو روغتیا ته څه زیان رسوي
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته
پروگرامه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روان خبرونه کې په دې خبرې کوو چې کله په یوې کورنۍ کې مایوب ماشوم پیدا شي د کورنۍ غړي د ماشوم مور ملامتوي. دا چې ولې ماشوم سوی شکل یا مایوب پیدا کیږي علت او اسباب څه دي او د حمل په جریان کې باید مور کوم ټکي په پام کې ونیسي چې ماشوم صحتمند پیدا شي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یوه مور حمل ولري د امیدوارۍ په جریان کې حتی یو ځل هم ډاکټر ته نه ورځي او هغه سپارښتنې چې باید یوه میرمنې د حمل په جریان کې له ډاکټرې ترلاسه کړي دوی ورنه بې خبره وي. نو که یوه مور د حمل په جریان کې کم خونه شي، ویټامینونه یې کم وي او یا په خپل سر دارو درمل وکاروي، دا ټول د دې باعث کیږي چې یوه مور مایوبه او ناروغ ماشوم وزېږوي. ډاکټران وایي د خپلوانو ترمنځ واده هم کیدای شي د دې باعث شي چې ماشومان سوی شکله یا مایوبه پیدا شي. اکثرا لیدل شوی که په یوه کور کې میرمن مایوبه ماشوم وزېږوي، ټوله ګناه پر مور وراچول کیږي. د کورنۍ غړي پیغور ورکوي او په دې خاطر چې مایوبه ماشوم زېږولی تلی رټي. د ننګرهار اوسیدونکي عادله وایي دې د کاکا له زوی سره واده کړی، اوس یې ماشومان مایوبه پیدا کیږي. نو د کورنۍ غړي دا ملامتوي او تل ورته سپکې سپورې وایي.
ما مې د کاکا زوی سره واده کړی، زما دوه ماشومان دواړه پښې کږې دي. په کور کې ټول ما ته په دغه باندې ګوري چې دا دې ګناه ده. هغوی د ما د زړه نه خبر نه دي چې زه څونه دې ته ځورېږم. چې کوم کار خراب شي یا لږ دېګ خراب شي، نو کور ټول خلک ما ته په قاریږي، وایي چې مایوبه ماشومان یې وګوره، وایي دې دا کار وګوره. خواښې مې ما ته سره جنګ کوي، وایي چې دا ماشومان مایوبه دي. ماما دا خو زه د خدای پاک کار ده. نو زما ماشومان چې مایوبه دي، د هغې پلار اوس غواړي چې بل واده وکړي او زما خواښې ډېر تشویقوي، وایي چې دې به ټول ماشومان داسې مایوبه وي، ته ځان ته بل واده وکړه چې سم روغ ماشومان دې پیدا شي.
خدیجه چې په یوې لرې پرتې سیمه کې قابله ده وایي کله چې مایوبه ماشوم پیدا شي کورنۍ مور ګرمه بولي. نوموړی د خپل یوې ناروغې کیسه کوي چې خواښې د مایوبه ماشوم تر پیدا کېدو وروسته پیغورونه ورکول او دا یې ملامته ګڼله.
داسې خو دا اوس تېره شپه نوکري کې زموږ تېره هفته کې هم همداسې یو پېښه وه چې خواښې ویلې چې ماشوم لاسونه نول او ملا یې هم سوری وه، وایي چې دا ما سره بده ژبه کې بده ګزاره کې یا د خپل مېړه نه رضایت ښکاره کوي. په قصه کې مونږ وویل چې مونږ ورته ویلي لږ څه مایات راوړه او بلند خواړه راوړه چې دا یې وخوري، په دې وخت کې دا ورته ضرورت لري. هغې داسې بې تنا ونیوله ما ویل ولې، وایي ځکه دا خپله ګناهګار ده. که ګناهګاره نه وایي داسې ماشوم به نړۍ ته نه راوړه، په دې باندې زما دین زوی هم نوم بدېږي. ژړل هم او ویلي چې دا ماشوم چې څومره پټ کولی شي، مونږ ته یې پټ راکړي چې تر څو مونږ پټ تر کوره ویسو. او نه دا خو دا نه کېدای شي هغه صحیح غذا هم ورنه کړي، صحیح استراحت هم ورنه کړي، اوتان او پیغور ورته پاتې.
میرمن خدیجه وایي په کلیو او بانډو کې داسې پېښې ډېرې زیاتې دي. دا وایي میرمنې په لرې پرتو سیمو کې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
زیاتې میندې داسې زیږېدنې ترسره کوي چې سوی شکله یا نومالیګانې لري، انسفل او هایدروسفلونه، او یا هم د په ساده ژبه چې ملایي سوري مغزي بیرون وتلي، کلمي وتلي. داسې میندې ډېر ولایتونه کوي چې ډېر د دردونکې پېښې کلونه، ځکه ډېرې چې ما په لومړي سر کې وویلې چې د دوی عامه پوهاوی کم دی. بیخي دوی د هر نگانه که د طبي نظرې، اجتماعي نظرې، ټولنې نظرې، دوی هغه پوهاوی کم دی. بیخي البته څوک ښځو ته دومره حق نه ورکوي. همدا کور کې کار کوه او اوسېږه، څوک ورته نه د دیني زده کړو اجازه په اسانه ورکوي او نه هم د عصري علومو زده کړه څوک ورکوي. که چیرې دغه دا خلک خپل ښځې پرېږدي چې دغه کلینیکونو ته لاړ شي، کلینیک کې د قابلې سره مشوره پې وکړي، کله چې دوی حامله اداره کېږي یو قابله ورته توصیه وکړي چې مخکې د دې چې دوی حمل اخلي دوی باید کوم کارونه وکړي، کوم سې هغه ټول شرایط خپل ځان ته پلی کیا یا ماده کی ځان ته چې کوم شاینه نه باید دا پریزو کی کوم شاینه دا وکی.
دا چې یو مور ولې سوی شکل یا مایوبه ماشوم زیږوي، نسایی ولادي ډاکټره فریده مرخیلی د یو څو عواملو یادونه کوي.
سوی اشکال ولادی یا انومالیگان دی ولادی دی حق امراض دیسه پا داخل دی مور دی نست که ماشومان پا غبن مبتلا کی گی دا سوی اشکال ولادی که دیسی لحر وسیلی نپیدا سی اول سن دی مور که کمتر لعطولسو یا جگ لسلویختو وی دی پلار سن که زیادر لپنزوس کلو وی یا هم کروموزومی دی آفاد دی کروموزومی ورتوی یا غب داخل دی وجود دی انسان کی دی یا هم کمبود دی بعض ویتامینو و منرالو دی او مهم شایسته دلتا په افغانستان که ډیر زیاده کمبود وینې ده غوډی ته چې د دوی وینې پرانی یا مکمل نه یي منګه کمبود فولیک اسید ورته وایي سره رقم دوا ده او مهمه خبره په خپل سر دوا خوراک یا بعض شیان نه استفاده کول دي چې سبب د اشکال ولادي کی
ډاکټر مرخیل د مایوب ماشومانو د پیدا کیدو یو لوی لامل د حمل په جریان کې د مور لخوا په خپل سر د دارو درملو کارول یادوي وایي د امیدوارۍ په وخت کې باید مور هیڅ درمل د ډاکټر له مشورې پرته ونه خوري
په صورت عموم بغیر له هغه دواګانو چې ویټامین نه دي نور ټول دواګان په زمان د حمل کې امکان لري سوی اشکال د ولادي په وجود راوړي هر مور ولو که یو پرستامول هم د خپل سر د دې لخاطر خوري باید یو ډاکټر سره مشوره وکړي د دې لخاطر عام دي داشان په کورو کې چې هډې په زر پرستامول خوري او سر د دې ته اما که فکر وکړو دا مور که مشکل دی زیړی ولري یا په سابق کې تیر کړی وي یا هم جګر کوم آفات ولري پس پرستامول ورکول بر علاوه دې مور ته ضرر لري دغه ماشوم ته هم ضرر لري یعنی دا یو ساده دوا وه په عموم صورت باید ټولې هغه دواګانې څه یوناني دواګانې دي او څه هم طبي دواګانې کولی سي په زمان د حمل کې سبب د سوی اشکال ولادي سي
له خپلوانو سره د واده کولو په وجه هم کیدای شي ماشوم مایوبه پیدا شي اغلی مرخیل وایي په خپلوانو کې واده کول هم کیدای شي په ارسي ډول د ځینو ناروغیو انتقال ته زمینه مساعده کړي او ماشوم مایوبه پیدا شي نوموړی همداراز زیاتوي د مایوبه ماشوم په زیږولو کې مور هیڅ ملامت نه ده ځینې عوامل دي چې د دې باعث کیږي چې ماشوم مایوبه پیدا شي
موضوع د خپلوي یو آفت ارسي ده که دیسی هم اغا موضوع کروموزومو ده چه بعضن کروموزومو نسی پا وجود خلکو که دی پا ارسیت که در دیر رول لری خپلوی سر دیر نیزی مخصوصا دی پلار لطرفا اغا خپلوی دیر مهمه ده چه اغود اکثرا کروموزومو نه اینه ماشومان زیتر کروموزومو نسبت مورتا لپلار اخلی پس اغود خپلوی که ولری مثلا دی تروزوی ده ترلور ده یا هم پامدغ شکل دی پلار خپلوانی وی اغا که سوی اشکال ولدی فوق العاده زیاد نگاه طبابت خوب دی که مور په هیچ صورت مقصره نه ده په هغه حالت کې کدی په خپل سر دوانه وي خوړلی او که دوای خوړلی ته مور مقصره ده په هغه حالت کې مور مقصره نه ده چې د خاوند عمر له 50 کلو جګ وي په کې مور مقصره نه ده او په هغه حالت کې چې دوی سره خپل وی ولري د ارسیت موضوع ده په دې کې مور مقصره نه بلکې پلار مقصره ده په دې حالت کې چې کروموزومونه د لري له پلار اخیستل کیږي پس تقصیر د مور په دې کې هیڅ نشته که مور کم خونه وي امکان لري انومالی په وجود راسي سوی اشکال د ولادي او که مور بعض دواګان یا بعض ویټامینونه په خپل سر ځان سره اخلي آقا امکان دیده مزاد بودشتر
رنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com موږ د کابل ښار د ملالۍ زیږنتون ته چې په کابل کې لوی نسایي ولادي روغتون دی ورغلی وو او هلته مو د دې روغتون له سرپرستې حفیظې عمرخیل نه پوښتلي چې د تیر کال په جریان کې په دې روغتون کې څومره مایوبه ماشومان زیږیدلي او د داسې پیښو ګراف په کوم حد کې دی.
اول شپږ میاشتو کې تقریبا 15 واقعې موږ درلودلې څه مختلف و هم د اختراف نه و هم د کابل نه په پخو پر طلبان ډیر کم بود راغلی د دې د خاطر چې هر خواته صحی کلینیکونه سته او هر خواته هم د خپل وزارت و سرطامی له طریقه د میډیا او له طریقه د صحی پیامونو ډیر اغیز دي ډیر اغیز لري او په هر حالت کې هم مدیر آسانتیا و دوی ته پیدا کړی دي خو ځینو فامیلونو ته د دې خاطر چې زر تر زره دوی خبري او نسته ډاکټر ته ورسي
په پای کې ډاکټر فریده مرخیل کورنۍ ته سپارښتنې لري وایي یو امیدوار مور باید د حمل په جریان کې لږ تر لږه څلور وارې ډاکټر ته ورشي
هغه میندې چې امیندوارې یي دا ټولې باید مخکې له دې چې دوی پوه شي چې دغه اوس د ما له وخته پیسه په له وخته مې اوښتې دی په اولینه مرحله کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي د ډاکټر په ډېره وړکۍ توصیه باندې دوی کولی سي یو سالم ماشوم دنیا ته راوړي دوی ته د ما پیغام دا دی چې هره مېرمن کم تر کمه په دغه نهه میاشتو د حمل کې لااقل څلور وارې الا پنځه وارې ډاکټر ته ورسی مخصوص مرحله امغه درې میاسو دی اول دی په دې درې میاسو کې په خپل سر دوا هیڅ استفاده ونه کی هر مشکل چې ورته پیدا کی یی ادمن باید ډاکټر ته مراجعه وکي
وریدونکو کورنۍ ته خای چې د امیدواری په وخت کې لمر نه په خټه ول ساتنه او پالنه وکړي کال یو ماشوم نه له هغه وخت نه چې د مور په نس کې د ښه ساتنه وکړو نو هم به موزان او هم به مټولنه له بدبختۍ ژغورلې وي او یو سالم فرد به مټولنې ته وړاندې کړی وي اړوندو ادارو ته هم لازمه ده چې په لرو پرتو سیمو کې لا ډېر صحي خدمات وړاندې کړي چې د مور او ماشوم دواړو ژوند په امان کې وي د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې 411 هرات کې 30 مزار شریف کې 19 کندهار کې 22 جلال آباد کې 30 په خوست او کندوز